السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. هند وایي له افغانستان سره د هوا له لارې کارګو بیا پیلوي. دا خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د سفر په لړ کې نن اعلان شوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوری چارواکی انن پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ د هوایی دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړې او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرکاش ویلي دی خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنځ هوایی دهلیز بیا فعالیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره پرون تر لیدنې وروسته په ایکس پاڼه ولیکل چې له ښاغلي عزیزي سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې سږ کال د ځنغوزو حاصلات ډیر ښه دي او ټاکل شوی چې دا محصول د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځنغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې خوست ولایت سږ کال شاوخوا 20,000 ټنه ځنغوزي تولید کړي او د نورو ولایتونو مجموعي حاصلات ښایي 15,000 ټنو ته ورسیږي. د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنۍ بازار او د حاصلاتو فرصتونه وبخښي. د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنۍ بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت بللی دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولی دي. د وزارت پرون وویل چې افغانستان ته په لیږل شوې طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې له ناڅاپي پیښو وروسته د رواني ضربو یا ټروما او د بیړنیو حالاتو په برخو کې تجربې لري. د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د دې هیواد ډاکترانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي، مشورې ورکړي او جراحي عملیاتې کړي دي. په وروستیو کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا به د ولسمشر ټرمپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي. ټرمپ او زهران ممدانی پخوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي. ټرمپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه. ممدانی بیا څو ځله د ټرمپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړې توګه د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توند نیوکې کولې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې ده. موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 21مه په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي. ممدانی هم د دې اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده. او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ژوبل کړي دي. د فیصل آباد کمشنر راجا جهانگیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملک پور سیمې ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه وشوه. د ژغورنې ادارې په لومړني بیان کې راغلي و چې پیښه سهار وختي د فابریکې د بایلر له چاودنې وروسته وشوه او په نتیجه کې فابریکه او نږدې ودانۍ نړیدلې دي، خو وروسته تایید شوه چې ګاز لیک شوی دی. د کمشنر د دفتر په بیان کې ویل شوي دي چې 15 جسدونه راایستل شوي او 10 تنه ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې 9 کورونه هم زیانمن شوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1444 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 21 سره برابر ده. راسره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې هندي چارواکو په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی.
افغانستان کوشش کوي چې د ټول دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا ضرورت لري چې د ټولو منطقوي هیوادو سره مشکل شي اړیکې، خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دي.
بلخوا د ځنغوزو سوداګر وایي چې سکال د هیواد د ځنغوزیو حاصلات ښه وو او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې دی هغه په چین کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله نه یوازې افغان بلکې پاکستاني سوداګر هم زیانمن شوي. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د چادرې د اجباري کولو پر پریکړه انتقاد کړی. نور مطالب هم شته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع تورزو. لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل د هند د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل دي چې ډیر ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څنګه مسؤل انن پرکاش نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د کابل دیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې به ډیر ژر پیل شي. د پتاسیل کې د چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر لیو پلاوی سره په 15 ورځنی سفر هند ته تللی او هلته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډي خونی او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزي او آندا مخالکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندي سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤل آنند پرکاش ننجمه د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل دیلی او امرتسر کابل ترمنز کارگو الوتنی پیل سی. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړی کو تاریخ ته اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخی زواړی کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبر په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې د افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمه په ورځ ناوخته د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو د سوداګری زوړیکو د پیاوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې سوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګریز وتشو معرفي کولو، د سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نورالدین عزیزي سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړې چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګ کې او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی او دا زه فکر کوم د منطقې موږ ضرورت لرو چې د ټولو په منطقوي هیوادو سره موږ په شي اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ګروشا قدم دی او ان شاء الله پر ګروشا موکه باندې د سفر کړی دی او دا چې موږ د پاکستان سره موږ تجارت جاری کې لاري پټه ولاړی دی نو په دې سره سره موږ د هند سره تجارت او د تجارت ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روان دي. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کابو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوې دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
و موریدل چې هند په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی. دا سره اوسې د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په پام کې د افغانستان د ځنغوزیو حاصلات د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شي، خو اوس یو بل راپور لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندېدو همداسې چې افغان سوداګرو ته ډیر مالي تاوانونه اړولي، پاکستانی سوداګری هم زیانمن کړي دي. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د سوداګرو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې د څه باندې یوې نیمې میاشتې په مخه د تورخم د بندېدو له کبله ځینې میلیونر سوداګر پوره دیوالي شوي دي. هغوی له خپل حکومت نه غواړي چې لارې موقتا پرانیزي څو رانیولې مالونه یې د پاکستان خاورې ته داخل شي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالي بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمیر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمیرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړې وي. کانټینرونه ولاری چې دغه خرابیدونکو او نیمه خرابیدونکو توکي بار کړي لونه یو راهیسې د افغانستان خواته په تورخم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړ توګه خوسا شوه، راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنې شي. افغان سوداګرو په قاطع ډول له خپلو پاکستاني همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. ځکه ستونزه یوازې د پولی د تړل کېدو له امله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې بارې د قرارداد مطابق استولې د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 20 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدیوالي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانتینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي یوارې دې استثنایي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د بشری حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادرې اجباري کول د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید بللی دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر میرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې واورئ.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادرې د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د طرز سازمان وایي دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلیتي دربار له لورې د دې پیکس باندې خبر شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې هم دا رنګ ویل شوی چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې غوړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د غیلامیه په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر چه بیشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل سره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقی یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي میرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنکړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر چې التماس کړم کتف لمخیل
څومره چې زارې وکړي چې د ماشوم روغتي حالت خراب دی پېګ دی چې ډاکټر ته ښکار کړم سره دی چې چادر نماز او ماسک می اچولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وو اجازه را نه کړل شو نه یوازې بلکې هیڅ یو خزي ته اجازه ور نه کړل شو
بل افغان انجلې چې د هم نو غوښتل راپور کینو ما حصل شي وای دا محدودیت یوازې پر وختونو کې نه دی
تمام دروازې بیورسان کې
دي دروختون ټول دروازې تړلې دي او یوازې ایوا دروازې دغه چې کنټرول زیات کړی ان د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي
کته هم طالبان اجباری برقی او چادری ردوی خټینګر کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعات کړي مخکې تر دې د وی پولیس ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دینو یو محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د خزینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي
له خبرونو ور اخوا
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزي سوداګرۍ خوي او د هوایي دهلیزونو لاره به چین ته صادر شي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادۍ رادیو ته ویل چې د هواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنرال کوزی جمعه د نومبر په 28 آزادی رادیو سره په خبرو کې هله وخوده چې په دې سره به سکل د زمغوزیو سوداګری خوي او د هوایي دهلیزونو لاري بچین ته صادر شي
د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي البته اریانا او کامیر سره خبرې روان دي چې د چون یوازنه مارکیټ ډیر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده زه به د باور يم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی
که څه هم نو موري ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیس ډول څومره وي خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وي ممکن سګنی حاصلات یې تر 15 زره ټنو پورې ورسیږي ته دغه ټولنه ویان خالد احمد رحماني ازادي رادیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم رقم له مخې چې خبره شوه یوازې له خوست ولایت څخه 40 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي دقیق رقم نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15 ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا
تیر کال خوست را ټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و ښاغلی رحماني ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لس مکانیو د بندر عباس او نور بندرونو لاره به هم د افغانستان زنغوزی او نور وچمی وهن او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم مېسه کال حاصلات او نرخونه دواړه خدي یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي رادیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې سولې او زی چن تومزی او زی نستان تومزی خو نیم سم نه دروسه په خپل ډیر نه یاخته تسیوینا تقریبا او ویش تاتی ویش تنزی ویش داس نرخونه یې ډالر باندې یو کیلو دی
د هلي داسې مال دي چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې و چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په $1 او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 80 سنت انتقالوي د دې معاونیت په لامل کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې 90% تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو وپیری
نن د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمیر مسؤلان خزینه ویاندویانې خبریالان او د ټلویزیوني پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیوني خبرونو پراخ محدودیتونه لګیدلی دي
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه ویاند ده وایي د تلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوزه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوي تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
په با د افغانستان سخت زیر کنسور از زخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
په با د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبر لري و میرمن مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینه ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوي کې موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلیل هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. تک چې هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو ورې قدر منوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره و د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو تر بولم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامون نیکی هلی او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زده کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو پاج زده کون کی براترو غجور او صحت مند یا سعود صحت چې می بم پتن وین درنو ګلری زده کون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی نو افغان مشهور مرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشو کللی ستكون کو تیر ورځ لوست کې مراته سو میرمن شربت کوله او پیشندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل پدی باندې و په هیدلو چې میرمن شربت کوله څوک وای چیرته زیاتره و او څنګه وکولې سوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهور میرمنو له جمهور څخه شمارسي نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلی زړوري افغاني قهرمانې میرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو نو هیله من تیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوشو کللی زده کوونکو مخله دینه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زده کوونکو باید خپل زنو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوټ کړئ او پر راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو په تری استفاده کوي بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ شنو درنو زده کوونکو وس هم راځو د خپل نوې لوست پر لور باندې نن ورځ مرو تاسو وويشتم لوست موضوع میرمن الهی ده ولو چې میرمن الهی څوک و څه ډول شخصیت و او څنګه یو کولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل شي نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنو زده کوونکو خپل درس ته متوجه اوسئ میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و چې د نورو دینی علومو ترڅنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین لپاره لوستي د علم پوهی پزلیت او غره اخلاقو خاوند ډیر صحیح او پرفرانو مهربان میرمن و ترنو خوښ د کون کول ولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و یعنی د بایزید پیر روشان مسی او د جلال الدین لور و چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغول جمهور څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوانده و کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه د غریب او مسكين خلکو سره همکاري کول په یو زرو دولس پجمعیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همغه ټاپه مرګ ته نږدې شو خپل لور الهیه د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمی د مهر په حق لایې چې د مشرۍ نشوه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه درنو او ګلالیز د کونکو په یوزرو دولس سپژمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او ورسته د هغه څخه د دغه ټاپ لامل څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د لمر کې سره مخامخ شو نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل په هغه وخت کې د خپل ګوتمی چې د مہر په حق سره یعنی د هغه ګوتمی یو مہر وو چې په هغه وخت کې دا ګوتمی د هر څه سره وای هغه چې شو د یو مشر په توګه سره ماری پکې ده نو دغه ګوتمی چې د مشرۍ یو نشو د دغه وصیت هم وکړه چې دا ګوتمی باید احداد ورکړل شي چې په هغه وخت کې احداد دیو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو لجملو څخه وو الهی له اهداف سره واده وکړه، ډیره پریکړه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اهداف سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداف له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اهداف شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبر درې للارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او اوروزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. اینې کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداف کله چې شهید شو نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهی د اپریدی او اور کازی کومونو سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لې وې خو د خپل منځني اختلافات او لبلې خو د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبلې ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت و، په دغه حکومت له ډیرو زیاتو غورځنګونو او ډیرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوریت څخه یو خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه دی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې وو د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال نه، په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. مېرمن الهی له خپل لمسیانو قدرداد او مهدی اعداد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړ سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیره ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خدا سرګند د چیل مسیانې د مېرمن الهی وصیت پر ځای کړی. په تیرا کې د میړه اهدا تر څنګ شخه کړی ده. د مېرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویړونو ګمارونو او د منځنی او درنوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي مېرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د مېرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د مېرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د مېرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د مېرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن الهی د ژوند په حق له معلومات ولوستله چې مېرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول ووایو، مېرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان المسی او د جلال الدین روشانی لور وه، او همچنان د اهداد مېرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د څه په هکله مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په مندنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې په پتر می خوږ ګللی زکون کو لکه سره چې زمرا تاسو دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن الایی و پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الایی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، لولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې وو بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړی. عینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوی وو ورسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کورته راغلی وازې تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمد شاه بابا کورته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځکه کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره او تر اوس مهاله پر کورته نه دی تللی نو ته ولې دلته کورته راغلی آیا یوازې تزړه لري آیا یوازې تا ته تلواری تر څو کورته ولاړ شي مېرمن اینو ورته یادونه کې که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما د پاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبی کولای چې د خپل کور او میرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې میرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واست طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسي چې منګر دغه یو شپه تاسو انتظار نسی کولای نسبه کولای او تاسو د قرارګاه څخه راوتشتیدل سم د لیدو لپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سی یو لوی تانه به او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکین خپل خاوند ته ویل چې بیرته ولاړسه د خپل قرارګاه ته ولاړسه او د لشکره سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر شول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیر شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسو هغه آفرین دی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی اینه کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سو لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه تبیاکړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله شو او دې ته افرینی ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دې ساس افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس خزيات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریس په پورنی یا صدر کې ور وبخشي درنو خوښوز د کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریس دې ته په پورنی یا هم صدر کې ور وبخشي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې خبر په 1400 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه لنډی توري لیکل شوی دی. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر خبر په کتیبه هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوی دی دالولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لنډی توري لیکل شوی دی چې هغه عبارت دی د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دي تر وبخشه او په هغه قریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یتیده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تیرې ورځې پر لوستونو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه چوپړ کې حاضرې جام د علا په من شو وخت.
ګران دلبر مجبوری دا خفکیږي سما نصیب کې غریبی دا خفکیږي